شمشاد زدران همکار ما در بخش تکنیک، حالا دقیقا ساعت 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدین ساروان صاحب.
دیر مننه نیمی صاحب، قدرمون و اوریدونکو تاسیست هم سلامونه. په دې خبرونه کې به واورئ چې په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې دوام لري او ویل کیږي چې دواړو خواوو په خبرو کې پرمختګ کړی. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبرې دوام لري. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه له طالبانو سره د موافقې په اړه خبره شوې راپورونه ردوي. د اسرائیل پوځ وایي هوایي ځواک د سوریې په خاوره کې برید وکړ، څو له ایران سره تړلي وسلوال ځواکونه د اسرائیل په خاوره کې د بي پیلوټ الوتکې په وسیله برید ونه کړی شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو تر تیر ماخوستنه خبرې وکړې. د دوی خبرې پرون ماسپښین پیل شوې وې. دواړو خواوو په دوحه کې د امریکا شق آشنا رادیو خبریال ایوب خاورین ته ویلي چې پر اکثرو مواردو توافق شوی او د مذاکرو نهم دور شایع په دو یا درې ورځو کې پای ته ورسیږي. خاورین له دوحې ازادي راډیو ته وویل افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد غواړي چې له دوحې څخه کابل ته روان شي. یو شمېر معتبرې نړیوالې رسنۍ په واشنگتن کې د سرچینو په حواله وایي چې امریکا هڅه کوي چې د سولې موافقه د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې وشي. مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د سولې موافقه به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې لاسلیک شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د طالبانو له سیاسي استازو سره د انتقالي یا موقت حکومت د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد پرون شنبه په یو ټویټ کې لیکلي لکه څرنګه چې د طالبانو ویان ویلي موږ د لنډمهالې حکومت په اړه نه یو شخېدلي. العربیه خبري آژانس او د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو د الجزیرې تلویزیون په حواله داسې راپورونه پرون خپاره کړل چې په دوحه کې د دواړو خواوو ترمنځ په افغانستان کې د یوه موقت حکومت پر جوړولو خبرې شوې دي. خو خلیلزاد د دې خبر د ردولو ترڅنګ ولیکل د حکومت بحث د افغانانو دی، هغوی به په بین الافغاني خبرو کې پریکړه ورباندې وکړي. د وسلوالو طالبانو ویندوی هم پرون رد کړ چې ګنې د موقت حکومت په اړه بحث شوی دی. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر جان باس پر انتخاباتو او د سولې لپاره پر هڅو د بلخ له دولتي چارواکو او د مدني ټولنې له غړیو سره خبرې کړې دي. جان باس پرون شنبه بلخ ته تللی و. هغه پر ټویټر لیکلی چې په بلخ کې د امریکا پر دې ژمنه ټینګار کړی چې د افغانستان د کړکیچ د دایمي حل لپاره به افغانان خبرو اترو ته هڅوي. د امریکا سفیر په یو بل ټویټ کې لیکلي واضح ده چې د نور افغانستان په څیر په بلخ کې سوله خلکو ته لومړیتوب لري. جان باس لیکلي چې د انتخاباتو په اړه هم د ولایتي شورا له استازو او د انتخاباتو د چارو له څارونکو سره خبرې کړې دي. د کندهار والی حیات الله حیات وی په افغانستان کې د سولې لپاره د اجماع پر جوړولو غونډه شوې ده. هغه پرون شنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په غونډه کې د کندهار د خلکو یو شمېر استازو او د افغانستان د جنوب لویدیځ زون لپاره د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت قمندان جنرال مایلز برون ګډون درلود. ښاغلی حیات وویل
دغه درې طرفه چې د افغانستان حکومت ده، د افغانستان سیاسیون او خلک دي او نړیواله ټولنه ده، دو باید د یو ګډ قوي دریز نه د سولې خبرو اترو ته داخل شي تر څو وکولای شو په تیرو اتلس کلونو کې چې کومې لاسته راوړنې مونږ کړې دي هغه ځای نه شي.
د کندهار والی همدارس ویل چې د دوی هدف له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې له پیاوړي موقفه ګډون دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دیموکراسۍ او د دفاع پر مؤسسې او د دیموکراسۍ پر مشر بندیزونه ولګول. د دیموکراسۍ او د دفاع سازمان له واشنگټنه فعالیت کوي. ایران ویلي چې د مؤسسې د ایران پر ضد بندیزونه او اقتصادي تروریزم ته وده ورکړې ده. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس فارس په ګډون یو شمیر ایرانی رسنیو پرون شنبه د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو بیان خپور کړی چې په هغه کې ویل شوی د دیموکراسۍ او د دفاع مؤسسه او د هغې ادارې مشر مارک دوبینز د ایران پر ضد کمپاین کړی، دروغ خبره کړی او قصدانه د ایران مهمو ګټو ته تاوان رسولی دی. د دیموکراسۍ او د دفاع مؤسسه واشنگټن په کلکه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اتمی موافقې مخالفت کاو. د اسرائیل پوز وای هوایي ځواکې د سوریې په خاوره کې برید وکړ څو له ایران سره تړلې وسلوال ځواکونه د اسرائیل په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله برید ونکړی شي. په همدې حال کې د ایران له ملاتړ برخمن د لبنان د حزب الله مشرانو نن یک شنبه سهار وویل چې یو اسرائیلي بی پیلوټ الوتکه په بیروت کې ولوېده او بل د حزب الله مرکزونو ته نږدې په هوا کې وچاودېده. د اسرائیل جنگي جټ الوتکې پر لپسې د لبنان په فضا کې ګرځي او په ځلونو یې د لبنان د هوایی قلمرو له لارې په سوریه کې پر یو شمیر هدفونو حملې کړې دي. د اسرائیل پوست په سوریه کې برید سمدستي تایید کړ، ویبل چې الوتکو یې د اسرائیل په شمال کې د ایران د قدس ځواک د بی پیلوټ الوتکو د حملې د مخنیوي لپاره یو شمیر هدفونه وبشتل. او په هنګ کنګ کې پولیس ویل اعتراض کوونکو سره د تیر شپې په خوډب کې نه وشتنه نیولې دي. ټاکل شوی دی چې نن یک شنبه نورې مظاهرې وشي. مظاهره چان بشپړه ولسواکي او د چارواکو استعفا غواړي. په نیمه کورواک هنګ کنګ کې مظاهرې یو ولسونه پخوا د دې غوښتنې لپاره پیل شوې چې حکومت د چین مرکزی دولت ته د نیول کېدونکو کسانو د سپارلو لایحه لغوه کړي، خو وروسته د فعالانو غوښتنې زیاتې شوې چې په نتیجه کې خلک په پراخه پیمانه کوڅو او واټونو ته راووتل او پیکینګ د مظاهره چانو د غلي کولو لپاره د مداخلې خبرداری ورکړ. دا اعتراضونه له لسوه ونیویم میلادی کال راهیسی چې بریتانیا هنګ کنګ چین ته بیرته سپارلې تر ټولو پراخ کړکیش دی او د چین د کمونیست ګوند واکمنانې له لوی سرخوږي سره مخامخ کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې اوري. په دوه کې د افغانستان د سولې خبرې دوام لري، ویل کیږي چې دواړه خواوې موافقه ته نږدې شوې.
دا چې څومره پرمختګ شوی دی په دې باندې دواړه نوري وایي ډېر زیات پرمختګ وشو. تاسو دوه درې غونډې کې د دواړه نوري او نتیجه ته ورسېد.
د امنیت روغتیا وزارت وایي په یو شمېر نامنو سیمو کې روغتیايي مرکزونه بند شوي دي.
روغتیايي مرکزونه چې دي کستم هغه تړلي، چیرې یو مریض پیدا سي چې موږ د مرکز را رسوو ورور هغه مریض ډېر مریضي لږ خو ډېر مشکله سي ورته.
په غزنی کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري. د هلمند دینی عالمان کمپیوټر او انګلیسي ژبه زده کوي.
د علماء چې دي د دوی لپاره د انګلیسي په دغه خاطر مهمه ده چې دوی هر څه کولای شي، چې د انټرنیټ لاري دوی معلومات ترلاسه کړي، په انګلیسي کې بلدیت ولري، دوی ډېر پرمختګونه کولای شي.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي، azadiradio.com یا azadiradio.org. په وی پانه کې مو مطالب لوستلایم شي او د رادیو خبرونه اوریدئ شي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، په خطر کې د طالبانو او د امریکا د استازو خبري دوام لري او ویل کیږي چې دواړه خواوې موافقه ته نږدې شوې دي. په عین حال کې د په افغانستان کې د امریکا سفیر بلخ ته تللی او په دغه ولایت کې ویلي دي چې امریکا د سولې او انتخاباتو په برخه کې له افغانانو سره مرسته کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جامباس ویلی چې انتخابات او سوله دواړه مهم دي، خو امریکا ته په افغانستان کې سوله تر هر څه لومړیتوب لري، ځکه سوله د افغانستان خلکو ته تر هر څه لومړیتوب لري. جامباس دا خبرې پرون په بلخ کې کړې دي. جامباس په مزار شریف کې خبریالانو ته وویل چې هر ورځ له افغانانو سره خبرې کوي او له هغوی اروي چې سوله غواړي. جانباس ویلی موږ سخته هڅه کوو چې د افغانانو لپاره دا موقع پیدا کړو چې سره کښېني، خپل اختلافونه حل کړي او د سولې داسې یوه پایداره موافقه وکړي چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. خو که داسې و چې د سولې د جوړجاړي لپاره کافي پرمختګ نه و شوی، موږ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هم د هڅو ملاتړ کوو. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر 28مه چې د میزان لښپژمې سره برابره نیټه ده پلان شوې دي. جامباس پرون بلخ ته تللی او د هغه ولایت له والي اسحاق رهګوزر سره یې کتلی دي. د بلخ والي ویلي چې د انتخاباتو د وخت له رانږدې کېدو سره وسلوالو طالبانو حملو ته شدت ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبریال په وینا جامباس ویلي چې امریکایي ځواکونه به تر هغه وخته چې ټول امنیتي ګواښونه له منځه ولاړ سي له افغانستانه ونوځي. نړیوالې خبری رسنۍ په واشنگتن کې د سرچینو په حواله وایي چې د امریکا متحد ایالات هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې توافق د سپتمبر لومړۍ نیټې پورې نهایي شي. د رپورټونو په حواله تر هغه وروسته به د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. طالبانو تر اوسه نه ده منلي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي، خو ویلي دي چې له داسې پلاوي سره به چې د افغانستان د ټولنې استایستوب کوي خبرې وکړي. په دوحه کې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین پرون ازادي راډیو ته ویل چې دواړه خواوې له کابله د خبرو لپاره د پلاوي د اعلان په تمه دي. خاورین ویل حتی داسې ویل کېږي چې د سولې د موافقې اعلان هم شایي د کابل د پلاوي اعلان ته وځنډول سي. په دوحه کې پرون د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت د استازو او د طالبانو د سیاسي دفتر مذاکرې تر ماپښین وروسته پیل شوې. په دوحه کې وی امریکایي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پرون پر دې چې د امریکا متحد ایالات په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر څرنګه کمولای شي پریکنده بحثونه شوي دي. په دوحه کې سرچینې وایي چې هر ډول موافقه به چې نهایي شي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، روسیه او د ملګرو ملتونو د سازمان د استازو په حضور کې اعلانیږي، خو د موافقې د اعلان ځای نه دی دقیق شوی. په دوحه کې د امریکا ژغ خبریال ته سرچینو ویلي چې زلمی خلیزاد به له دوحې کابل ته ولاړ سي. د امریکا ژغ خبریال ته سرچینو دا هم ویلي دي چې شاید د سولې موافقه په دوحه کې اعلان نسی او شاید د دې لپاره کابل، اوسلو یا واشنگتن وټاکل سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اته بجې او 12 دقیقې شوې. ازادي راډیو او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي د هیواد په ځینو ناامنو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړل شوې دي. د دې وزارت سلاکار هدایت الله ستانګزی ازادي راډیو ته وویل چې د وضعیت له عادي کېدو سره به دا مرکزونه بیرته فعال شي. د دې موضوع په اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان په کله او لره پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونه تړل کېدو دغه سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. دوی وایي دغه مرکزونو له تړل کېدو سره اړ شوي چې د درملنې لپاره د ولسوالیو یا ښارونو روغتونونو ته لاړ شي. د وروزګان ولایت د چارتوی د سیمې اوسیدونکو رحمت الله ازادي راډیو ته وایي
روغتیایي مرکزونه چې دي کستم هغه تړلي دي. موږ د دې ستونزو سره مخ یو، وروره که موږ چیرې یو مریض پیدا سي موږ لاسرسی نه شو کولای، که زنانه مریضي که مردانه مریضي، چیرې چې موږ د مرکز را رسوو وروره هغه مریض ډېر مریضي لږ خو ډېر مشکله سي ورته.
رحمت الله له حکومت او په تېره د عامې روغتیا له وزارته غواړي چې په ناامنو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو امنیت ټینګ کړي چې د ناروغانو ستونزو ته رسیدنه وشي. یوازې رحمت الله نه دی چې په دې اړه له ستونزو شکایت کوي، بلکې د ناامنو سیمو ډیری اوسیدونکي ورته ستونزې لري. د کونړ ولایت د درې پیچ اوسیدونکي زبیر صافی وایي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله د ده یو خپلوان د کلینیک په لاره کې ومړ.
تر څو چې موږ د دانګام کلینیک ته هغه راوړو هغه کلینیک بند و. کلینیک بند و چې د اسمار کلینیک ته مرسو هغې په لاره کې سا ورکړل.
د هغو کلیوالو چې په سیمو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي وایي په دغو مرکزونو کې روغتیایي خدمتونه کم دي، خو تړل کېدل ستونزې لا پسې زیاتوي. د هلمند د ولایت اوسیدونکي محمد کریم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نامنۍ له وجې په روغتیایي مراکزو باندې منفي تاثیر غورځېدلی ده چې زمونږ په ډیری کلینیکونو کې اوس نه مراجعین شته او دا سیمې هم شته چې کلینیک یوازې په نوم ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د 2019 کال له پیله تر اوسه د ناامنیو له امله په بیلابیلو سیمو کې 111 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. خو د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې د ناامنیو له امله د هلمند، کندهار، کونړ، پکتیا، زابل او ارزګان ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې ډیر لږ روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي دي. د دغه وزارت سلاکار هدایت الله ستانکزي آزادي راډیو ته وویل
د جګړې پر مهال په کونړ، کندهار او یا په جنوب ختیځو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه د دوه یا درې ورځو لپاره تړل کیږي، خو کله وضعیت بدلیږي دغه مرکزونه بیرته فعالیږي. دا 111 مرکزونه چې تړل شوي په بشپړه توګه ناسمه ده.
د عامې روغتیا وزارت د څرګندونو له مخې اوس په ټول افغانستان کې سباندې 3000 روغتیایي مرکزونه فعال دي. مخکې له دې په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه د روغتیایي مرکزونو په نښه کېدو اندېښمنه کړې وه. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د هلمند دینی عالمانو ته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړه ورکول کیږي. دینی عالمان وایي د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کولو ته لیوالتیا لري. د هلمند چارواکي هیله لري چې د انټرنیټ او پرمختللې نړۍ سره د دینی عالمانو نښلول به په دینی او مذهبي برخو کې سوی تفاهمات لري کړي. له هلمند د الیاس دای راپور.
په یو تور زیرخانه کې د سلو په شاوخوا کې دینی عالمان او د نږدې جماعتونو ملای امامان ناستي انګلیسي زده کوي. دا شاید په لشکرګاه کې په ډلیز ډول د علماو لپاره د انګلیسي ژبې او کمپیوټر لومړی ټولګی وي. که څوم دا کار د توحید په نوم یو خصوصي انجو پر مخ وړي، خو معلم لاتړ او لګښتې د حکومت لخوا کیږي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د دغه کورس په اړه رسنیو ته ویل، د ټکنالوژي او پرمختللې دنیا سره د دینی او مذهبي برخې پرته پاسله باید له منځه یوړل سي چې دینی عالمان وکولی سي ساده او اسانه د خلکو پوښتنو او غوښتنو ته ځواب ووایي.
علماو دپاره چې نننې زمونږ علمان باید ارسي عصري ټکنالوژي سره آشنا شي، د هغې دپاره د کمپیوټر او نور برخو دپاره هم یو کورس جوړ شوی، انګلیسي او کمپیوټر، چې دوی هم باید په ملي او بین ملي سطحه د کمپیوټر او د انټرنیټ او د دې له لارې وکولی شي د دنیا اسلامي ملکونه او د اسلام پاک له معلوماتونه هم داسې نور د دنیا پاک له معلوماتونه ترلاسه کړي او بالاخره په ښه صحیح صورت سره خپل جامعه کې د تطبیق لپاره کوي. دا هم شروع شوی
توحید خصوصي انجو په خاطر دی هم د تعلیم په برخه کې د هلمند د خلکو بلابل کې شروع نه په خاص ډول پیغلی او ځوانان روزل دي. دلته راغلي دنیا عالمان وایي د انګلیسي زده کړه به د دوی سره مرسته وکړي چې د پرمختللې نړۍ د علماو تیوري او لیکنې ولولي او بیا یې د خلکو دامه پوهاوي دپاره نور ژبو ته ترجمه کړي.
د علم څخه پاتې کیدل او ناپوهي دې ته زمینه مساعده کړې وه چې خلک د کمپیوټر او انګریزي سره آشنا نه و، چې هغوی د کمپیوټر او انګریزي درس وایي. اوس چې دا زمینه برابره شوې ده، نو دا ډېر ښه فرصت دی د علماو دپاره چې هغوی د کمپیوټر او انګریزي درس وایي تر څو په خپلو روزنیزو چارو کې ورڅخه استفاده وکړي.
بل بیا علما چې دي د دوی دپاره د انګریزي په دا خاطر مهمه ده چې دوی هر څه کولای شي چې د ټکنالوژي یا د انټرنیټ لارې دوی معلومات ترلاسه کړي. دوی په انګلیسي کې بلدیت ولري، دوی ډیر پرمختګونه کولای شي او د افغانستان ډیر په ګټه دي.
یو بل ډیر مهمه مسله دا ده چې په وروسته پاتې او ناامنه ټولنو کې ډیر وخت د دینی مدارسو مسولین او یو شمیر دینی عالمان د ټکنالوژي او ورسره جوخت د انګلیسي ژبې او عصري علومو د زده کړې سره مخالفت کوي. که څوم د لشکرګاو نږدې ولسوالۍ زرګونو ځوانانو په شخصي او دولتي کورسونو کې انګلیسي او کمپیوټر زده کړي او بیا په عادي ژوند کې ترې استفاده کوي، خو د دینی عالمانو لپاره د انګلیسي پر اهمیت چې ډیر کومو یې زده کړي ده، شیخ سید یونس موسوی راتول.
جهان کنونی امروز به صورت یک دهکده از نظر ارتباط بین المللی در آمده و مهمترین وسیله ارتباطات در دنیای کنونی زبان است و اون زبان انگلیسی است و تکنولوژی مدرن امروزی هم بیشتر با همی فرهنگ با همی زبان عیار شده است. لذا برای کسانی که میخواد برای وطن خود خدمت بکنه و ارتباطی با دنیای خارج و بین المللی داشته باشه، نیاز به این داره که وسیله ای ارتباطات بفهمه. وسیله ای ارتباطات امروز اینترنت است، تکنولوژی امروزی است، زبان است.
په هلمند کې کچوم د لوړو زده کړو په موسسو کې د دینی علومو پونځي او جلا جلا ټولګیسته چې د عصري دنیا کتابونه هم پکې لوستل کیږي، خو په فارغینو کې د کسانو شمیر چې انګلیسي هم ورسره زده کړی وي صفر ته رسیږي. محمد علی استای، د ازادي رادیو هلمند.
په غزنی کې تر نیمایي زیات ښوونځي ودانۍ نه لري او په دې ولایت کې یو ولسوالی یعنی ناوا یوازنی ولسوالی ده چې هیڅ ښوونځی ودانۍ نه لري. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې لا هم د 1525 بابا ښوونځي له جملې څخه 215 ودانۍ نه لري چې زده کوونکي په دوبی کې سره لمر او په ژمی کې شنه یخته تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د تیر 1499 کال په وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له ژمنې سره سم چې ګویا په ټول هیواد کې به 6000 ښوونځي جوړوي، خو په غزنی کې د دغه ښوونځیو د برخې ژمنه لا هم نه ده عملي سوې. د پوهنې چارواکي وایي د دغه ښوونځیو له جملې څخه به په غزنی کې 1400 بابا پر روان 1499 کال او پاته 1400 په پراتلونکو 1499 کال کې تکمیلېږي، خو 1400 به به برخلیک پاته وي. د پوهنې رئیس محب رحمان انصار وایي دغه 1400 بابا ښوونځي له جملې څخه د ودیر ښوونځي د جوړونې چارې پیل کړې دي. ازادي رادیو ته وویل امید لري چې د پاته اتیا نورو کار هم په دغه میاشت کې پیل شي.
1525 باب مکاتب 215 تعمیرات نه لري او 315 تعمیرات لري. سنبولې میاس کې چې شپږم میاس زم په دې کې د ټولو پروپوزلونو بودیجه باید غزنی ته انتقال وکړي او په راتلونکو درې میاشتو کې باید ټول مکاتب تکمیل شي. فعلا و ډېر څه کار لاندې دي، ولې د موږ امید ده چې باقي نورې چې د اتیاو په شاوخوا کې پروژې پاتې دي د هغو هم بودیجه انتقال وکړي په دې میاشت کې او په درې میاشتو کې هر څه عاجل باید تطبیق شي. په دوی کې اولویت د انجنونو مکاتبو ته ورکړ شو.
که انصار دغه ښوونځیو زیاته برخه د انجنونو لپاره یاد وي، خو په اوسنی وخت کې د غزنی په 14 ولسوالیو کې د انجنونو د زده کړو بهیر یو مخ په ټپول اړ دی. بل لور ته بیا د غزنی ولایت ویاد محمد عارف نوری وایي دغه ښوونځیو د دیر شو ودانۍ د بشپړېدو په حال کې دي، خو د پاتې نورو د موقعیت په اړه ځینې جنجالونه دوام لري.
پاتې ښوونځي دوه مشکل لري. یو مشکل دا ده چې په ځینو ساحو کې تر اوسه پورې د ځمکې مسله نه ده پاکه شوې چې د معارف ملکیت ته داخله شي، وروسته دغې باید موږ په هغو باندې کار وکړو. په ځینو نورو ساحو کې خلکو ترمنځ خپلمنځي اختلافات شته، د ودانیو پر رغولو شي. یو کلی وایي چې دوی ته پرېږدې ساحه کې باید ورغول شي او یو کلی وایي چې دوی سایته. نو دغه اختلافات د دې سبب شوی دي چې تر ډیره پورې په اکثریت ودانیو باندې کار لا نه دی شروع.
د غزنی مدني فعالان بیا په دغه ځای کې د ښوونځیو د ودانیو نه جوړول د پوهنې په برخه کې د مور او میرې سلوک یادوي. رحمت الله مرجان خیل په دغه برخه کې په سات د چارواکو بی غوري او د خلکو نه لیوالتیا د نه جوړېدو لامل نه شي.
نمړی خوب پړه باید په چارواکو ورواچول شي. په دوم قدم کې خلک بی غوره دي، باید پړه په خلکو ورواچول شي، ځکه باید د خپل حق غوښتن کې ووسی. یو لامل یو لوی دلیل دا ده چې دوی غواړي چې فساد ته په دې کې لار هوار کړي، غواړي چې په دې کې پیسې ځانته ووهي. مثلا په یو مکتب باندې 100,000 افغانۍ لګیږي، دوی غواړي چې 15,000 باندې ولګي، 15,000 په جیب کې واچي، ولا خلک ورسره جوړجاړی نه کوي.
غزنی هغه ولایت ته چې ځینې ولسوالیو د ښوونځیو 100% ودانۍ لري، خو ځینې په ټوله ولسوالۍ کې هیڅ ودانۍ نه لري چې ناوه ولسوالۍ د یادولو وړ ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زمو شخل ازادي رادیو واوري. اوس هم سالم محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوی ورسپانې ګارډین له بریتانیا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د بریتانیا د پخوانی افسر سایمون ډیګنز خبرې راخستې چې ویلي دي له بریتانیا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه له افغانستان سره زموږ د اوږدې مودې تاریخ او د دې هیواد په وړاندې مکلفیتونه راپه یادوي. د ورسپانې په لیکنه افغانستان تیر اونۍ د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه په داسې حال کې ولمنځله چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې پر یوه موافقه مذاکرې روانې وې. په لیکنه کې دغه موافقه په 1990 نه دی کال کې په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د شکیلتیا د ختمولو لپاره تړون ته ورته بلل سوې ده. د لیکوال په باور که څه هم پخوانی شوروي اتحاد له هغې جګړې چې دوی بایللې وه نه هیلی سوی و، خو په 1990 نه دی کال کې د خپلو جنګي عملیاتو د پای ته رسولو لپاره مذاکرې وکړې او خپله یوه ډله پوځیانې له افغانستانه وایستل. د ګارډین په لیکنې کې لولو درې کال وروسته د غرب د فشار په نتیجه کې د شوروي اتحاد همکار پوځیان هم له افغانستانه ووتل او تر دې دوه کاله وروسته بلاخره د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله رژیم ړنګ سو. اول مجاهدینو بیا وروسته یې په 1994 میلادي کال کې طالبانو ته لاره پرانیستلې چې واک ته ورسیږي. د لیکوال په باور که څه هم تاریخ به په عین شکل بیا تکرار نه سي، خو بیا هم آینده هیله بخښونکې نه ښکاري. په لیکنې کې اټکل سوی چې بالاخره به احتمالا غرب، لکه څنګه چې پخوانی شوروي اتحاد په 1992 میلادي کال کې اقدام کړی و، له افغانستانه خپل پوځیان وباسي. کړاو به افغانانو ته پاتې وي چې د تیرو دیرشو کلونو جګړه یې زغملې او په تیرو څو کلونو کې یې یو څه پرمختګونه لیدلي او دغه پرمختګونه په خطر کې اچول کیږي. د لیکوال په عقیده راتلونکي څو کلونه به د افغانانو لپاره له چیلنجونو ډک وي، خو لیکوال ټینګار کړی چې لویدیځ په ځانګړې توګه بریتانیا باید د افغانانو تر څنګ ولاړه وي. له امریکا خبرېدونکي اونیزې واشنگټن اگزامینر په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په تړاو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې په بهرنۍ پالیسي کې به یې امریکا لومړیتوب لري، خو لیکوال پوښتنه مطرح کوي چې دا پالیسي به کله عملي کیږي. په لیکنې کې لولو تر دې بل غوره وخت نشته چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره خپله هغه ژمنه چې له اوږدې مودې راهیسې تکراروي عملي کړي. د واشنگټن اگزامینر اونیزې په لیکنې کې په افغانستان کې روان 2019 میلادي کال د امریکایي پوځیانو تلفاتو ته هم اشاره سوې چې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو زیات ګڼل سوي دي. تیره اونۍ په افغانستان کې د دوو امریکایي پوځیانو تر وژل کېدو وروسته روان میلادي کال په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 400 ته ورسېد. د لیکوال په باور ولسمشر ټرمپ له 10 کلونو راهیسې په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د روانې جګړې مخالفت کړی دی. ډونالډ ټرمپ د ناپایو جګړو او د نړۍ د پولیسو په توګه د امریکا د رول د ختمولو ژمنه په وار وار کړې ده. دا خبرې هم د کاندیداتورۍ پر وخت او هم د خپل ولسمشري په دوره کې کړې دي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشرانو په فرانسه کې پرون شنبه غونډه پیل کړه. په دې ډله کې د روسیې د بیا غړیتوب لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز او د ایران اتمي پروګرام د غونډې د بحث اساسي مسایل ول. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک پرون په فرانسه کې د نړۍ اوسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې اوسمهال د پخوا په پرتله د دې لپاره چې روسیا له دې ډلې وتلې وي زیات دلایل موجود دي. روسیا په 2014 میلادي کال کې چې په غیر قانوني ډول یې د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه، له دې ډلې چې هغه وخت د نړۍ د اتو اوسترو صنعتي هیوادونو ګروپ بلل کېدله وایستل شوه. روسیه د کریمیا له اشغال سره سم د اوکراین په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ چې د اوکراین د حکومت پر ضد جنګېدل او تر 10,000 زیات اوکراینیان په دې جګړه کې ووژل شول. ډونالډ توسک وویل چې یو کال مخکې کله چې ولسمشر ټرمپ وړاندیز وکړ چې روسیه په دې ډله کې ګډون ته راوبلل شي، په زغرده یې وویل چې د روسیې له لوري د کریمیا اشغال قسمن د توجه وړ و، خو دوی په هیڅ شرط له دې منطق سره موافق نه شي کولای. ډونالډ توسک وویل کله چې د دې اټکل بحث کېږي چې روسیه به میز ته رابولو، زه غواړم ووایم چې لومړی هغه دلایل لا هم سم دي چې روسیه یې له مخې شړل سوې وه. بله خبره چې ډېره مهمه ده دا ده چې نوي دلایل شته، لکه په آزاف سمندر کې د روسیې نوي تحریکامې کارونه. د توسک اشاره د روسیې له لوري په آزوف سمندر کې کریمیا ته نږدې په غیر قانوني ډول د اوکراینی ماڼوګانو او بیړیو نیولو ته وه. د اروپایي شورا مشر وویل چې د روسیې پر بیا غړیتوب د خبرو پر ځای به غوره وي چې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو بلې غونډې ته د اوکراین جمهور رئیس ور وبلل شي. د جرمني، فرانسې او برتانیې حکومتونو هم د دې اونۍ په پیل کې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو ډلې ته د روسیې د بیا ګډون له نظر سره مخالفت وکړ.
وسم ساسي زين پیغامونه چې د افغان بیسم د تسواتل شمیرې لاري مرسته ولیدې. حمیده اتله له غزنی ولایت لیکي انتخابات او سوله دوی جلا پروسی دي او بغیر له انتخاباتو نه چې نتیجه یو منتخب حکومت جامع سوله ناممکنه ده. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي په قطر کې د سولې د خبرو روانو مثبتو پایلو ته پته مېو. داود غنمرنګ له زابل لیکي پاکستان د کشمیر مسأله له هرې خوا له افغانستان سره تړي او په همدې خاطر د افغانستان په خاوره د ټولو اصولو خلاف توغندوی بریدونه کوي. نوریا سلطانی د زابل د شاجوی لیکي طالبان د پاکستان لاسپوچیا او اختراع شوی ډله ده او اوس د سولې د خبرو په بهانه په افغانستان کې د پاکستان مخته لار هواروي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي موږ د سولې روانو خبرو ته خوشبین یو. لومړی دی اوربند وشي. مسعود له زابله که طالبان او امریکایان جوړ وکړي باید ژر تر ژره بین الافغاني خبري وشي کنه جګړه نور هم تودیږي. فضل کریم درویش له پکتیا له ځاتیاریو بلی کې ختم چې ځوانان شي بیا خو مراز سولې کرازی نو دادې ورځی دي. راز محمد ریاس له زرغون کلی څخه لیکي کچیر بین الافغاني سوله ونشي نو ډيري ویني به د اوس پشان بهيږي. مهمه بین الافغاني سوله ده نه بین المللي سوله. او یو بل اوریدونکی محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې د مور او ماشوم مړینه ډېره